آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شابه شنایم نن د سیشن به ورځ د جوزا د میاشتې څلورمه د میل څلیرشتمه سره برابر ده. دا وخت په واشنگتن کې د سهار لس نیمې او په افغانستان کې د ماښام اووه بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې په پای کې امریکا غږ آشنا راډیو خپل ماښامنۍ خبرونې پیلې. په روانې خبرونه کې د خبرونو لنډیز، بشپړ خبرونه، مرکې، سیمه ایز او نړیوال رپورټونه درته خبرو. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د افغانستان حکومت وایي د طالبانو د وژل شوي مشر د سفرونو په حق لای څېړنه پیل کړې ده. بل پلو د طالبانو یو جګپوړې مشر ویلي دی چې د ملا اختر منصور وژل کېدل به د هغوی تحریک نور هم قوي کړي. د مصر د عدلي طب د معایناتو یو چارواکي وایي د الوتکې د مسافرو د بدن په ټوټو د سوځېدو او نورو نښونه داسې معلومیږي چې ښایي په الوتکه کې به چاودنه شوې. او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د ویتنام خلکو ته په وینا کې وویل چې دواړه هیوادونه د دواړو هیوادونو ولسونه په ګډه سل کلن مزل پیل کوي.
قدرمن اوریدونکو د دې رپورټونو له اوریدو وروسته به بشپړ خبرونه واورئ. ایران د هلمند اوبو په اکله خپله اندېښنه افغان حکومت ته رسولې. د پاکستان دننه د امریکا د بی پیلوټه الوتکې برید د امریکا په پالیسۍ کې ستر بدلون دی. د کندهار ځایي مقاماتو د ناتو نه پر پاکستان د فشار غوښتنه کړې. رپورټونه وروسته اوري. اوس درته پوره خبرونه عاشق الله رحیم زی وی.
السلام علیکم. د افغانستان حکومت وایي ملي امنیت د طالبانو د وژل شوي مشر ملا اختر محمد منصور د سفرونو په حق لا څېړنه پیل کړې ده. د ارګ د ویان مارشال سید سفر هاشمی په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د ترلاسه شو اسناد لمخې اړوندو امنیتی ارګانونو خپل څېړنې پیل کړې دي او ډیر زر به معلومه کړي چې ملا اختر محمد منصور څنګه او د څه هدف لپاره بهر ته سفرونه کول.
امنیت ملی افغانستان و نهادهای استخباراتی در داخل کشور
د افغانستان ملی امنیت او په هیواد کې استخباراتي بنسټونه خپل ترنې پیل کړي چې خاغلی منصور څنګه پاسپورت درلود. هغه پاسپورت چې تاسو په رسنیو په تیر ټولنیزو رسنیو کې عکسونه ولیدل زیات نور اسنادونه دي چې د افغانستان استخباراتو سره دي. ترنې روان دي چې څنګه سفر نشوي ځکه موږ هم غواړو په دې حق له زیات معلومات ولرو.
په ټولنیزو رسنیو کې خبرونه خپرې شوې دي چې ملا اختر منصور په مستعار نوم او پاکستانی پاسپورت اتل لزلې د پاکستان له خاورې سفرونه کړي دي. په کابل کې د ناټو په مشرۍ د قاتم لاټر د قمندانۍ څخه یو خبر شوی بیان کې د ناټو سرمنشي ینس ټولټنبرګ ویلي دی چې د طالبانو د مشر ملا اختر منصور له وژنې وروسته اوس د دې زمینه برابره شوې چې افغانان په خپل کې کینی او د سولې خبرې پیل کړي. د ناتو عمومي منشي ویلي دی چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د طالبانو او افغان حکومت ترمن د سولې په خبرو کې خنډ و او دغه خبرو په وړاندې ولاړ و. د ناتو سرمنشي دا هم ویلي چې ملا اختر منصور د افغانستان لپاره سولې نه غوښته او د سولې ټول اړخونه یې بند کړي و. په همدې حال کې د قندار ځایي مقاماتو او ولسي مشرانو په افغانستان کې د ناتو ځواکونو له عمومي قمندان نه وغوښتل چې د پاکستان پر ضد د خپل فشارونه زیات کړي تر څو د تروریزم او افراطیت له ملاتړ نه لاس واخلي. د طالبانو یو جګپوړي مشر ویلي دی چې د ملا اختر منصور وژل کېدل به د هغوی تحریک نور هم قوي کړي. ملا محمد غوث چې د طالبانو د حکومت پر وخت د بهرنیو چارو وزیر و نن یې د ای پی خبري ایجنس ته ویلي دی چې د ملا منصور وژل کېدو وروسته به هغه کسان بیرته د تحریک سره یوځای شي چې د هغه د مشرتابه پر سر اختلاف درلود او د تحریک نه بیل شي و. ملا محمد غوث ویلي دی چې د ملا اختر منصور د وژل کېدو د خبر د تایید نه وروسته به د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله چې اوس د تحریک نه بیل شوې ده بیرته د تحریک سره وزای شي. داسې ویل کېږي چې ملا محمد رسول په پاکستان کې بندي دی. د ملا منصور او ملا محمد رسول پلویانو د افغانستان په جنوب کې د هغو سیمو د کنټرول پر سر سخت جګړې هم وکړلې چې کوکنار او نور مخدره مواد پکې کرل کېږي. په ملا اختر منصور دا شک و چې د افغانستان د مخدره موادو په قاچاق کې مهم رول درلود. هغه په دې تازه وخت کې د ایران او روسیې سره هم اړیکې پیل کړې وې او غوښتل یې چې خپل ملاتړ یوازې په پاکستان پورې محدود نه کړي. د بامیان اته تاریخي آبدی د یونسکو په دایمي لست کې شاملېږي. د بامیان ولایت مرکز د زهاک تاریخي ښار، د کافری کلا الف، د کافری کلا ب، ککرک بودا، د غلغلی تاریخي ښار، د سلسل او شام او شمامه مجسمه، د قلاکرام او قلغمی تاریخي آبدی په 2003 میلادي کال کې په موقت ډول د یونسکو د نړیوالو میراثونو په لست کې لدی عمل ثبت شوی وي چې د ورانېدو له ګواښ سره مخامخ وي. خبرونه د امریکا غاک آشنا را دونوریه. د مصر د عدلی طب د معایناتو یو چارواکی ویلی دی چې د مدیترانی په بهیره کې د لویدلي الوتکې د مسافرو د بدن په ټوټو د سوځېدو او نور نښونه داسې معلومیږي چې ښایي په الوتکه کې به چاودنه شوې وي. دغه چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ای پی خبري اژانس ته ویلي دي چې منطقي دلیل همدا کېدلی شي چې الوتکه د چاودنې له وجې لویدلې ده. دی وایي د قاهرې په روغتون کې د مسافرو د بدن سوځېدلې برخې په خپله معاینه کړې دي او ډېر احتمال شته چې په الوتکه کې به چاودنه شوې وي. خو بل پلو بیا د مصر د حکومتي عدلي طب د ادارې مشر هشام عبدالحمید د مطبوعاتو دغه رپورټونه رد کړي دي چې ګنې په الوتکه کې چاودنه شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د سوریې په یو روغتون کې ځانمرګ برید غندلای. دغه برید چې د دوشنبه په ورځ د جبلې په ساحلي ښار کې وشو لږ تر لږه څلوېښت تنه پکې ووژل شول او د روغتون ډېره برخه یې هم ونړوله. روغتیایي مسؤلین وایي چې په روغتون کې د ورانۍ له وجې هغوی مجبور شول چې ناروغان د سیمې نورو روغتونونو ته انتقال کړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د ویتنام خلکو ته په وینا کې وویل چې د دواړو هیوادونو ولسونه په ګډه سل کلن مزل پیل کوي. ښاغلی اوباما د ویتنام په ملي کنونسون کې د وینا پر مهال چې د حکومتي چارواکو په شمول په کې شاوخوا 2000 کسان ناست و، د بشري حقونو او ګڼ شمېر نورو مسایلو په حق له خبرې وکړلې. اوباما وویل چې د بیان، مطبوعاتو او غونډو جوړولو ازادي د ویتنام خلکو ته په اساسي قانون کې ورکړل شوې ده. هغه همدارنګ وویل چې سیاسي پروسه د یوازې د کمونست ګوند کاندیدانو ته نه، بلکې د ټولو پر مخ خلاصوي.
When candidates can run for office and campaign freely,
کله چې کاندیدان په آزاد ډول انتخاباتي مبارزه وکړي شي او خلک خپل مشران د آزاد او عادلانه انتخابات لاره وټاکي، په دې سره هیوادونه لا ډیر با ثبات کیږي، ځکه چې د خلکو سره د باور پیدا کیږي چې د هغوی غږ اوریدل کیږي او دا چې د هغوی رائے تغییر راوستل شي.
په ویتنام کې شاوخوا سل سیاسي بندیان یو فالین وای چې 13 ونی حکومت نور کسان هم بندیان کړي دي. په یونان کې د ایډومینی په سیمه کې د مهاجرینو د غیر رسمي کمپ نه د خلکو استل پیل شوې دي. په دغه کمپ کې شاوخوا 9000 مهاجرین ژوند کوي. تفصیل د متیولا بدناوري.
قریب 300 پولیس افسران د دې کمپ د تړل لپاره ورغلي وو. د یونان چارواکو هغوی ته په جد توګه ویلي چې د تشدد نه د کار نه اخلي. د مهاجرینو چې زیاتره د سوریې، افغانستان او عراق دي، په دې تمه د چارواکو سره مرسته کوي چې رسمي کمپ ته بلاړ شي او ژوند به هم ښه شي. خو په دې مهاجرینو کې یوې کوردی مېرمنې د کمپ پر خودو نه انکار کړی او ویلي دي چې
پولیس
نه ځم، دا پولیس ښه خلک نه دي، نه خواړه شته نه پیسې، د آلمان، د یونان، دا ټول ډېر بد دي. په یونان کې د یو غیر رسمي کمپ نه د مهاجرینو استل د پخوانیو استلو سره فرق لري چې د یونان حکومت ورته د راتلونکي کمپ تضمین ورکړی دی. چې ترسون کې سیمې ته نږدې 9 کمپونه دي، مهاجر هم خبر دي چې چیرته روان دي او څه به ورته ورکړل کیږي. د اډمنی د احکام چې د مقدونیا او یونان ګډې پولې ته نږدې پروت دی، د مقدونیا د پولې د بندېدو له کبله دلته د مهاجرینو شمیر قریب 2000 ته رسیږي چې انساني ژوند پکې د مشکلاتو سره مخ دی. متیولله عابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
او ورستای خبر دا چې په برتانیا کې رای ورکوونکي په دې حق لا بیلابل نظرونه لري چې آیا دغه هیواد په اروپایي ټولنه کې پات شي او یا ترې بیل شي. د آی سی ایم په نامه د یوې ادارې لخوا په تازه سروې کې معلومه شوې ده چې 1500 پسولو کې برتانویان غواړي چې په اروپایي ټولنه کې د پات شي او همدومره نور کسان بیا وایي چې هغوی به د برتانیې د وتلو په حق کې رای ورکړي. لس پسولو کې برتانویانو بیا ویلي دي چې هغوی تر اوسه په دې حق لا پریکړه نه ده کړې. برتانویان د همدې کال د جون په میاشت کې په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو یا ترې د بیلیدو په حق له عمومي انتخابات یا ریفرنډم کوي. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون د خلکو نه غواړي چې په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو لپاره د رای ورکړي، خو مخالفین بیا وایي چې هغوی نه غواړي خپلواک د بل چا په لاس کې ورکی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. په موخه د روان خبرونه لومړی رپورت ته ارکوي. 13 ورځ ایران نه د جمهور رئیس غنی د کتنې په وخت د ایران جمهور رئیس هغه ته د هلمند او بو پاکله دغه هواد اندېخنې رسول دي. نور تفصيل د اکرام شینواری پر رپورت کې اورو.
د افغانستان جمهور ریاست دوهن مرسیل سی زفر شمی نن د سی شمی پورس کابل کی یو خبری کانفرنس په وینا کې چې خبریالان سره قطر او ایران ته د جمهوریت غنی سفر د شپایلو د شریکول لپاره جوړ شوی وو. دغه دوه هیوادو د مشرانو سره د افغانستان د جمهوریت د کتنو او خبرو په حقله د توضیحاتو په وخت د همویل چې ایرانی چارواکو ورسره د هلمند د اوبو په باب خپل اندېښنې هم شریکې کړې دي.
موضوع دیگه که مطرح شد در جریان نشست رئیس جمهور افغانستان
خغلی هاشمی ویل بله مسله چې د افغانستان د جمهوریت او دغه د ایرانی سیل ترمنځ په ناسته کې مطرح شوه هغه د هریرو د اوبو او د دواړو هیوادو ترمنځ د اوبو مسله وه. په دې برخه کې زموږ دریز همدا دی چې افغانستان ټول هغه اسناد چې تیرو شپږ پیړیو پورې مربوط دي هغې پلټلي او لوستي او یو پلاوی ټاکل شوی چې په دغه برخه کې په ځانګړي ډول کار وکړي. سید ظفر هاشمي وایي چې افغان حکومت په دې هکله خپل کار د اوبو د ویش او مدیریت په برخو کې د نړیوالو قوانینو او مقرراتو په اساس پر مخ بیایي. ایراني رسنیو د خبر له مخې دغه هیواد مذهبي مشر آیت الله خامنهیي هم تېره ورځ جمهوري اسلامآباد اشرف غني سره په کتنه کې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو مسلې یادونه کړې او ویلي دي چې په کار دي دا مسله د دواړو هیوادو ترمنځ د کرکې او خپګان سبب نشي او دا ځکه چې د ایران د مذهبي مشر پر وینا ټول هیوادونه ګډ فرهنګي او ګډي ګټي لري. د ایران د خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې آیت الله خامنهیي ته د جمهوریت غني ځواب داو چې دغه مسلې ته به مناسبه د حل لار ولټي. ایران او افغانستان په 1950 کال کې د محمد ظاهر شاه او رضا شاه د واکمنۍ په وخت د هلمند د اوبو د ویش په سر یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې افغانستان ته پکارو چې هر کال د هلمند د سیند څخه 800 میلیونه متر مکعب اوبه ایران ته ورکړ شي، خو په افغانستان کې د تیرو سزه پاسه سلور لسیزو جګړو له امله په دغه تړون باندې عمل ونه شو. افغان حکومت وایي چې اقلیمي ستونزو هم د هلمند د سیند اوبه کمی کړي. افغان حکومت وایي چې ایران حکومت سره د اوبو په مسله د خبرو وړاندې به په دې هکله د افغانستان د پارلمان په ګډون د سیمې له اوسیدونکو سره هم خبرې وشي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان 15 میلیارده متر مکعب د اوبو زیرمې لري چې په ډېره کمه اندازه ورڅخه د دغه هیواد په زندنه کې کار اخیستل کیږي. د افغانستان حکومت وایي چې تر اوسه لا په افغانستان کې د اوبو د مدیریت لپاره ډېر څه نه دي شوي. د افغانستان د جمهوري ریاست د وین مرستیال سید ظفر هاشمي وایي چې پخوا په افغانستان کې د یو سیستم په نشتون کې د اوبو مدیریت د اناناتو شخصي اړیکو له مخې کېده، خو اوس هڅه کېږي چې دا کار نړیوالو قوانینو ته په پاملرنې د نړیوالو معیارونو له مخې وشي. د افغانستان د جمهوري ریاست د وین مرستیال په ایران کې د مشتو افغان مهاجرینو د ستونزو د هوارولو او امنیتي مسلې هم د ایراني چارواکو سره د جمهوریت غني د خبرو په اجنډا کې په شاملو مسلو کې یادې کړې. سید ظفر هاشمي ویل چې جمهوریت غني په تهران کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره په کتنه کې له هغه څخه افغان پوځ د نورو پوځي هلیکوپترونو د برابرولو غوښتنه کړې چې د لوري هم د افغان حکومت په دغه غوښتنه د غور ژمنه کړې. د افغانستان د جمهوریت ریاست د وین مرستیال د ترکمنستان څخه افغانستان ته د 500 کیلو ولټه برېښنا مزي په سر د راپورته شوي جنجال د هواري لپاره د جمهوریت غني لخوا د ګمارل شوي کمیسیون د کار په هکله وویل چې دغه کمیسیون خپل کار بشپړ کړی او جمهوریت غني ته خپل رپورټ سپارلی دی.
شما بله رئیس جمهور افغانستان
خغل هاشمي ویل بله د افغانستان جمهوریت د پلاوی روسیا رپورټ ترلاسه کړی او همدا شیبه چې خبرې کوو د رپورټ پر ځولو بوختې. هاشمي ویل چې دا رپورټ باندې ماخام د خلکو د خبرتیا لپاره خپور شي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر خاغلی زلمی خلیلزاد ولید چې د پاکستان د نن د امریکا د بی پلوټه الوتکې برید د پاکستان په پالیسۍ کې د ستر بدلون مثال دی. خاغلی خلیلزاد د امریکا نه غوښتي چې په پاکستان د مالی او نظامی بندیزونه هم ولګي. خاغلی خلیلزاد د خبرې کابل کې د امریکا غږ د آشنا تلویزیون له خبریال رحیم ګل څاروان سره په مرکه کې کړي چې ستاسو پام اوریدو ته راګرځو.
ډاکټر صاحب، لومړۍ پوښتنه مې په دا ده چې د ملا اختر محمد منصور وژنه په پاکستان کې، پاکستان په دې اړه شکایت کړی دی او ویلي چې دا د دوی د ځمکنۍ بشپړتیا په خلاف ده او د امریکا سفیر هم احضار کړی و. تاسو د پاکستان دغه موقف د ملا اختر منصور په تړاو باندې څنګه وینئ؟
زما په نظر د پاکستان شکایت دومره وزن نه لري، ځکه د خپله هغه ګروپونه چې د افغانستان په ضد په جنګ مصروف دي دوی ته ځای ورکړی، د دوی سره همکاری کوي او دوم دا چې دا یو مهمه واقع او چې وشو، یو دا چې یو نوی رهبر نو باید انتخاب وشي، وګورو چې څه کیږي په دا کې، آیا داسې یو شخص انتخابیږي چې د سولې لپاره کار وکړي یا د پخواني سیاست ته دوام ورکړي. او دوم دا چې د پاکستان ته یو قوي سیګنال یا اشاره ده چې پس له دې نه امریکا هغه کار چې تر اوسه کړی نه و مخالفینو باندې حمله په بلوچستان کې، اوس دا کار نه یوازې وشو بلکې پایده کې هم کېدای شي.
دا د امریکا په پالیسی کې تغییر په معنا باندې ویني، یعنی پاکستان د دین وروسته په پاکستان کې امریکا هر هغه څوک چې طالبان وي افغان طالبان وي دا په نخښه کوي.
دا یو مهمه تغییر ده په د امریکا په سیاست کې، او دا تغییر طرفدار یم، او زما په نظر دا قدم په پاکستان باندې فشار زیاده وی، او امید داده چې نور قدمونه هم پاکستان په ضد باید امریکا واخلي، اقتصادي کومکونه ټول باید پاکستان باندې قطع شي، نه یوازې مستقیم کومکونه د امریکای له خوانه بلکې غیر مستقیم د جهانی بانک او IMF له خوانه هم، او امریکا باید حاضر وشي چې امنیتی همکاری هم پاکستان سره ټول بند کی، او نور قدمونه د فشار د پاکستان باندې باید هم حاضر شي چې نور قدمونه هم واخلي که په پاکستان سیاست کې تغییر نه راځي.
د طالبان نو مشر ته څو کسان نوماندان دی ولکې چې طالبان لمین زبر راشي، ستاسو په فکر د ملا عمر د زوی راتک امکان لري، او که د سراج الدین حقانی د حقانی شبکې د مشر؟
زه په دا موضوع باندې کوم مخصوص تبصره نه لرم. د دې نمونه دی چې په مطبوعات کې ذکر شوی دی، په شمول د ملا یعقوب، د ملا عمر زوی، او د نور خلق سراج الدین هم. دا یو مهمه مسئله ده. وګورو چې څه کیږي. لکه چې ما په خوا مو ویل، د انتخاب په خپل یو پیغام ولري، چې او وګورو چې آیا که سراج الدین راشي دا معنا داده چې طالب هغه ګروپ چې بیا هغه سره پاتې کیږي یو تروریست ګروپ کیږي، ځکه چې د حقانی ګروپ خو دنیا امریکا به خصوص هغه یو تروریست ګروپ بولي.
ورستی پښتانه ډاکټر صاحب د واسټ جرنال دی یو خبر په اړه باندې، چې دوی ویلي چې د طالبانو هغه ډلې چې ترې جدا شوې وي، امریکا متحده ایالاتو دوی ته پیسې ورکولې، تمویلولې تر څو له سولې سره یو ځای شي. تاسو دغه خبر څنګه وینئ؟
دا مونږ د کوم مخصوص تبصره نه لرم، زه په جریان کې نه یم، اما سوله کول آسان کار نه دی، ځکه چې جنگ هم مشکل کار دی، پیسې او کومکونو ته ضرورت دی. ځینې وخت یو سره یا یو ګروپ واړي چې سوله وکړي، د دوی امنیت مسئولیت چا اخلي، د دوی نورو ضرورتونه چې دوی لري هغه مسئولیت چا اخلي. اما زما په نظر امریکا و افغانستان باید حاضر وي چې هغه ګروپونه افراد چې غواړي سوله وکړي او خپل موقف تغییر راوړي، هغوی سره باید کومک وشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر منو اوریدونکو، د ډاکټر زلمی خلیلزاد خبرې واوریدئ چې په پاکستان کې د طالبانو په مشر امریکا د بی پیلوټ الوتکې د حمله نه د سخکاري چې امریکا د پاکستان په اکلا په خپل پالیسۍ کې بدلون راوسته. د آشنا رادیو همکار زیبا خادم په همدې اکله د پاکستان د نظامی چارو تحلیلګر او په کابل کې د پاکستان د سفارت د پخوانی نظامی آتشي بریګیډیر سات سره مرکه کړې. ساس پامې اوریدو تر کړو.
محترم بریګیډیر سات صاحب، ډاکټر صاحب خلیلزاد ویلی دی دا کومه حمله چې د امریکا بی پیلوټ الوتکې په پاکستان کې وکړه، او په هغه کې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وژل شو، وای دغه د پاکستان په حق له د امریکای په پالیسۍ کې یو بدلون خي. تاسو دا منئ چې دا یو بدلون دی د امریکا په پالیسۍ کې د پاکستان په ارتباط؟
او زما په خیال باندې زه هم دې سره متفق یم چې د امریکای پالیسو کې بدلون راغلی دی. د مخکې د طالبانو چې کوم دا سرکړه مشران دي د نو په نخښه کړي، او د امریکای بلکې یو ځل بیان هم راغلی چې دا کوم چې مشران دي دي زمونږ د حملو ځد کې بند راځي دي، مونږ دغه د مبارزه کړی دي. نو دا یو دغه راغی بدلون راغی.
ولې؟
نو زما په خیال باندې چې افغانستان کې دا اوس حالات داسې سطح ته رسیدلي دي چې ډېر زیات فشار دی د افغان موجوده انتظامیه باندې د میدان جنگ کې، او امریکا به دا هیڅ چاره نه غواړي چې دغه چې کوم سیستم هغوی په کابل کې او دا انتظامیه هغوی په کابل کې د دومره جنگ سره او د دومره خرچ نه پس دا یو دی سیستم ورکړی افغانستان کې غیبه دا نه غواړي چې دا ختم شي. دا سه او غیبه ته ګوري چې دا د پاکستان نه د امداد کیږي د غیبه نظر باندې یا د پاکستان دی سره مرستې کوي. نو هغه اوس دا بدلون په پالیسۍ کې راغلی دی او چونکه طالبان د میز ته ناراضي د امریکای موقف سخت شوی دی. زما خبرداري چې په بلوچستان کې په ډومبي ځل باندې هغه دا حمله کړې ده. مخکې ټول حمله چې کوم وي هغه تقریبا 90% د وزیرستان ګور وزیرستانو کې شوې، باقي دغه قبایلي سیمې چې کومي الته شوې صرف یو بندوبستي دغه کې شوې چې د حقانی د شبکې هغه جان مولا جان محمد دی پکې وجل او دغه وا په باقي بندوبستي دغه چې کوم دینو هغه امریکای وتا د حمله نه وکړی آتا دا بلوچستان کې. بل د اوباما صاحب بیان چې کوم هنوي کې شوې دي هغه دا بالکل په ښکاره باندې وسوي دي چې مونږ به پاکستان د شتګردو یو پناګا جوړېدو په نپري.
ها
دا یو ډېر مهم بیان دی او ډېر واضح بیان دی د کې زما په خیال باندې پاکستان لپاره هم یو پیغام دی
او
طالبان مشران لپاره هم پیغام دی.
ها ها نو بل خبره ډاکټر صاحب خلیلزاد دا هم کړی دا ویلې دي چې باید په پاکستان باندې بندیزونه ولګول شي. تاسو څه فکر کوئ چې بندیزونه به کار ورکی او کلګول کیږي څه ډول بندیزونه باید په ولګول شي چې پاکستان هغه څه چې مثلا لازم ده چې په سیمه کې د سولې راوستو د لپاره وشي پاکستان هغه وکی؟
زما په خیال باندې امریکا به دا فیصله په حال نه کوي.
ولی
کې دي شي امداد د پاکستان د سره مشروط کی چې پاکستان بندا دا دغه کوي کاروای نه کوي دغه نه پس کومه پاکستان ته امداد کو فوجي دی او هغه اقتصادي دی خو نور زما په خیال باندې نه مخکې به امریکا نه زی او غزکا چې پاکستان سره امریکا کډېر حالات خراب شوی دی. پاکستان باندې بندیزونه د اټمی چې کله د بسلو ډېر زیات امریکای سره لانجوا هغه وخت په پاکستان باندې داسې بندیزونه نه لګول لکه چې په ایران لګولې دي نور هغه بلکونه باندې لګولو دغه ورکړې دی موارد ورکړې چې موږ به کوو. نو ځکه چې پاکستان سره رابطه ساتل دغه لپاره ډېر لازم دي. افغانستان کې کله د امن دروازه رانست غواړي نو پاکستان سره تعاون چې کوم دی هغه لازم دی.
تاسو په دې خپل خبرو کې محترم بریګیډیر صاحب دا خبره وکړه چې مخکې قبایلی علاقو کې دا د ډرون حمله شوې وي خو دا ځل اولین ځل دی چې دا په بلوچستان کې وشو دا حمله او تاسو دا مهمه وګڼله د دې اهمیت په څه کې دی؟
کله کال 2011 کې چې کله د سلالي واقع وشو نو هغه مخکې خو ډرون پاکستان نه بل وته لو دا پاکستان په قبایلی سیمو کې به حمله کوي.
هغه
خو د پاکستان رضامندي او سره پکې شامل و بلوچستان کې رضامندي به شامل نه وي خو بیا پاکستان به دې باندې چې فرض کا د طالبانو سره دغه چې کوم دي قائدی نغي په نخه کې نو پاکستان به دې باندې څنګه وي خو یو حد به وي پاکستان په دې باندې زما خیال خبر وي چې دا خو بلوچستان کې دلبندین سره وشو سبا په کوټه کې حمله راتلی شي. نو خپل معلومات دا دي چې پاکستان وروستو دریو سالورو میاشتو نه ډېر زیات فشار اچولی او د دې یو وجه دغه وه چې ملا منصور چې کوم هغه د کوټه نه بار ته تللو.
او پاکستان نو غوښته چې بار ته لاړ شي که پاکستان په خبرو او پریخې وجلار شي؟
نه پاکستان نو ته خبر پاکستان سره به دا معلومات چې پیغام وترسه نو څنګه به وترسه دا نو خبر چې دې کوم ځای کې.
اما یعنی د پاکستان دومره قوي استخبارات او دومره یو قوي ملک دا غیزنه د سرحد نه تیریږي را تیریږي د خو سرحد کې قواوی لدی په څنګه نه خبرې ده کی
را په خو پاکستان د استخباراتي افسر هغه خپل دغه مصر غنده او نوم هغه امریکای یو هغه ته خبريال ته ویلي وی ار ګډ بټ وی ار ناٹ ګډ موږ خیو خدای نه یو چې موږ پارچا ارزه کې موجود یو هغه الله
تعالی
خدای دغه د صفات په ارزه کې موجود دي نو دا استخباراتو هغه ګری ایریاز هم وی ډارک ایریاز هم وی باندې خو نه پتا لګی چې خړې کوم خلار کوم خلار
ډیر تشکر بریګیډیر صاحب ستاسو د کور ودانی.
زما د مين لیونیا دستا یو مسا
سم د مهمه خبرونو لنډی زروي. د افغانستان حکومت وایي ملي امنیت د طالبانو د وژل شوي مشر ملا اختر محمد منصور د سفرونو په حق لا څېړنه پیل کړې ده. بل پلو په کابل کې د ناټو په مشرۍ د خاتم لاتړ د قمندانۍ څخه په خبر شوي یو بیان کې د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ ویلي دی چې د طالبانو د مشر ملا اختر منصور له وژنې وروسته اوس د زمينه خبره برابره شوې چې افغانان په خپلو کې کینی او د سولې خبرې وکړي. د طالبان یو جګپوړي چارواکي بیا چې د ملاخت ویلي دي چې د ملاختر منصور وجل کېدل به د هغوی تحریک نور هم قوي کړي. ملا محمد قاوس چې د طالبانو د حکومت پر وخت د بهرنی چار وزیر و نن د ای پی خبري ایجنسی ویلي دي چې د ملا منصور تر وجل کېدو وروسته به هغه کسان بیرته د تحریک سره وزي شي چې د هغه د مشرتابه پر سر اختلاف درلود او د تحریک نه بیل شوي ول. په قندهار کې د سړک د غاړې د ماين په چاودنه کې څلور ملکی کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. پولیس وايي نن سهار د قندهار ولایت د شولکوټ او د دامان ولسوالۍ ترمنځ د برج په سیمه کې یو فلانکوچ موټر د سړک د غاړې په ماين خطرې چې لامل یې فلانکوچ کې سپاره څلور مسافر وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د مصر د عدلي تر د معایناتو یو چارواکي وایي چې د مدیترانی په بهیره کې د لویدل الوتکې د مسافرو د بدن په ټوټو د سوځیدو او نورو نښو نه داسې معلومیږي چې ښایي په الوتکه کې به چاودنه شوې وي. د روسیا نړیوال سازمان د سوریې په یو روغتون کې ځانمرګ بریت غندلای د غبري چې د دوشنبه په ورځ د جبلی په ساحلي ښار کې وشو لکه تر لګه څلوېخ تنه پکې وژل شي. و امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د ویتنام خلکو ته په وینا کې وویل چې د دوه هیوادونو ولسونه په ګډه سلکلن مزل پیل کوي. په یونان کې د ایدومینی په سیمه کې د مهاجرینو د غیر رسمي کمپ نه د خلکو استل پیل شوې دي. په دغه کمپ کې شاوخوا 9000 مهاجر پراته دي. او رسته خبردا چې په برتانه کې رای ورکون کې په دې حق لا بیلابل نظرونه لري چې آیا د هیواد پر اروپای ټولنه کې پات شي یا تری بیل شي. د آی سی ایم په نامه د یوې ادارې لخوا په تازه سروې کې معلومه شوې چې 15% په سلو کې برتانویان غواړي چې په اروپای ټولنه کې پات شي او همدومره کسان بیا وایي چې هغوی به د برتانیې د وتلو په حق کې رای ورکړي. لس په سلو کې برتانویانو بیا ویلي دي چې هغوی تر اوسه په دې حق لا پریکړه نه ده کړې. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون د خلکو نه غواړي چې په اروپای ټولنه کې د پات کېدو لپاره رای ورکړي، خو مخالفین بیا وایي چې هغوی نه غواړي خپلواک د بل چا په لاس کې ورکړي.
نو اورید درنو اوریدونکو، هغه خزه چې د ژوند زن امکانات په لاس کې دي له نورو خويندو سره چې له ډیرو امکاناتو محروم دي څه او په څه ډول مرسته کولای شي، یعنی خزه څنګه نورو خويندو سره مرسته کولای شي او په کومه طریقه. د نن شپې د خزه د ځانګړي خبرونې نه نجیبه نو شابه د بحث موضوع هم ده. تاسو بل نه درکو چې په خبرونه کې برخه واخلئ. اوسنی نیم ساعت پښتو خبری خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. د دې خبرونه په لاندې شیبو کې